از همراهیتان تشکر. حالا هم سالی محمد سالی با شماست.
ډیر مننه تاسو څخه ستار فروغ د ازادي رادیو د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مدد چې لواسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څنګ ولې نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. نن دوشنبه د مرغومی جدي 28 د جنوري 13 په پیل کې له اجمل تورمان خبرونه اوري.
کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله، او هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوې الوتکه کې جنیوا ته ولېږدول شوه. بشپړ خبرونه واورئ. کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. لومړۍ غونډه یې تېره اونۍ په اسلام آباد کې وشوه. په دې غونډه کې بل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې خبرو اترو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی دی. تفصیل په همدې خپرونه کې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواری پر دیره وشوه، 14 تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. یونما په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ولسی خلکو دا ډول بریدونه په بشپړه توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. په اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودل شوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. او د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. مالکولم ترنبول پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او هلته یې دغه اعلان وکړ. ده وویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد شل نور پوځیان هم ولیږي او د خپلو سرتیرو شمیر به 200 ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د استرالیا صدر اعظم د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د نورو استرالیایي سرتیرو په باب ده. په افغانستان کې د استرالیا د 12 کلن حضور په بهیر کې د دغه هیواد 140 سرتیری وچل شوی دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر له استرالیا غوښتنه وکړه چې د افغانستان د هوایي ځواک سره مرسته وکړي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د استرالیا له صدر اعظم سره د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولېږدول شول. د دې درېو کسانو خوشي کېدل د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د توافق یوه برخه ده. په دې درې کسانو کې په تهران کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان او یو امریکایي پادری سعید آبادی او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی افسر امیر حکمتی شامل دي. ټاکل شوی دا درې کسان به له سویس څخه په جرمني کې د امریکا یوې هوایي اډې ته انتقال شي. تر دې مخکې د څلورو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. واشنگتن پوسټ تایید کړي چې جیسن رضایان له خپلې میرمنې سره یو ځای په خوندي توګه له ایران څخه وتلی دی. د میتیو تریویتیک په نوم یو بل امریکایي زده کوونکی چې په ایران کې بندي و له دې مخکې خوشي شوی او له ایران څخه وتلی دی. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوې دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کیری وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړې همکارۍ سره هڅه کوو د دغو کسانو ځای ځایګی معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشیاو لخوا تښتول شوي وي. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا بندیزونه پر 50 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځني واټن وشتون کې یو توغندي آزمویل پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی دی. رویټرز خبري اژانس یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کبله ځنډولې وه چې له ایران سره د 15 امریکایي بندیانو د خوشې کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وي. په ترکیه کې یو محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کبله بندیان کړل چې تېره اونۍ په استانبول کې لس جرمنیان ووژل. د سوریې دغه لس وګړي له داعش ډلې سره په اړیکو تورن او دا مهال په بند کې دي. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي شوي او د یو کم عمره تورن په اړه هم عدلي اقدامات روان دي. د ترکیه چارواکي وایي سوریایي برید کوونکي چې په سعودي عربستان کې زیږېدلي وه له داعش سره یې اړیکې لرل. تر اوسه پورې په استانبول کې د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په دې برید کې چې تېره سه شنبه په یوه سیاحتي سیمه کې شوی و لس جرمني سیلانیان وژل شوي او ولس تنه نور ټپیان شوي وو. او وروستی خبر دا چې په فرانسه کې هغه سړی چې د یو ډول نویو درملو د ازمویلو له کبله مغزي سکته کړې وه پرون سا ورکړه. د فرانسې د رئیس د رینس ښار روغتون ویلي د 15 نورو چې په داوطلب ډول پرې دا نوي درمل ازمویل شوي وه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د درمل جوړونې د یو پرتګالي شرکت لخوا د دې نوي درملو په ازمویلو کې نوي کسانو برخه اخیستې وه. دا د رواني ناروغۍ او اضطراب د درملنې لپاره یو ډول نوي درمل و چې په فرانسه کې د نویو درملو د ازمویلو تر ټولو ناوړه پیښه یې رامنځته کړه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. پر اپرونی کې ورچې له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر ترنګولي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې اړه د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مرکه هم اوري.
امیدواری شته چین او امریکا د دې لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاري نه لاري لاره سولې د مذاکرو لپاره یا خبرې اترو لپاره اواره.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه شرکتونه مشخصوي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینې د پیدا کولو په پلمه له خلکو خصوصا ځوانانو پیسې اخلي. په کندز کې ځوانان شکایتونه لري.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه د پکندوز ولایت کې چې د پوهنتون نه فارغه شوي دي خو تر اوسه پورې همداسې بیکاره ګرځي وظیفه نه ورپیدا کیږي.
د پاکستان ځینې چارواکي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره دغو هیوادونو ته سفر کوي. نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم په دې خپرونه کې واوري. له وسلوولو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی سي هغوی د سولې خبرو ته کښینوي. تفصیل د اجمل اند پر راپور کې.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې بلنه لوسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوع بحث وشي. تمه کیږي چې د کابل په نننۍ غونډه کې به ټاکل شي چې افغان حکومت د طالبانو له کوم غړو سره چیرې او کله خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نقشې جوړول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د وزارت ویلي چې په خبرو اترو کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن او د چین ځانګړی استازی دینګ شي جون برخه ولري. افغان چارواکي وایي د کابل د دې غونډې ګډونوال به پر دې هم خبرې وکړي چې د هغه طالبانو پر ضد چې د سولې خبرو اترو ته چمتو نه دي باید څه ډول اقدامات وشي. په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز تیرونه د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د سولې د خبرو په وړاندې مهم خنډ بللی و. افغان کارپوهان وایي کچیرې پاکستان وغواړي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې مهم خنډ نشي جوړولی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او افغان څېړونکی علي احمد جلالي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره هیله مندي شته. په ځانګړې توګه د چین او امریکا لیوالتیا دا هیله مندي زیاته کړې ده. خو د پوینا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د پاکستان اراده تر بل هر څه مهمه ده.
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا د دوی لوی ډلې لري، مګر
دوړي ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي تر څو چې په دوی خپل اړې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بیرې پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي وي، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولای شي د مختلفې ډلې راولي د مذاکراتو مې، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولای شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي، بیرې پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای.
ښاغلي جلالي زیاته کړه چې پر دې سربېره به هم یو شمېر هغه وسلوالې ډلې چې له نړیوالو تروریستي شبکو سره تړاو ولري په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. یا دا ونې ورده چې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کابل کې د نننۍ څلور اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې. دغلته یو شمېر سناتورانو د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو د راس راوړنو په تحفظ او د ښځو د حقونو پر ساتنه ټینګار کړی. افغان ولسي جرګې هم د دې غونډې هرکلی کړی او ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید حکومت له دې بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي او ملي شورا باید په دې برخه کې په پرمختګونو خبره وساتي.
نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو خبرې کوي. دوی خپله لومړۍ غونډه تیره دوشنبه په اسلام آباد کې وکړه. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې په دې برخه کې د پاکستان صداقت مهم دی او اسلام آباد کولی سي پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د نننۍ غونډې د اصلي هدف په ترلاسه کېدو کې مهم نقش ولري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې نظر دی د سیمې او نړۍ هیوادونه خپل ګټو ته په پام سره غوړي په افغانستان کې ثبات وي. زرغونی منګل ورسره مرکه کړې او په پیل کې پښتلې ل دویمې څلور اړخیزې غونډې څومره تمه په کار ده.
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو دپاره یا خبرې اترو دپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان په ډېرې بې اعتمادګانۍ په افغانستان کې موجود او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان د دې لپاره چې چین او د امریکې فشار په ځان کم کړي او په عین زمان کې وښیي چې د هغه ته سولې خبرو ته لیوال دی، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي، اما په عین زمان کې د هغه بې اعتمادیش په افغانستان کې موجوده خلک اعتماد نه لري او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي اقدامونه اخیستی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغه سې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغه سې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښینوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا دا دوی لوی ډلې دوی لري، مګر دوړې ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي تر څو چې په دوی خپلې اړې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بیرې پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي وي، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولای شي د مختلفې ډلې راولي د مذاکراتو مېز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولای شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي، بیرې پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای. نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري که هغه وغواړي دو ډلې درې ډلې څلور ډلې دوی کولای شي شي دې ته راولي، مګر ځینې افراطي ډلې چې موجودې دي او د بینلي ټررز سره ارتباط لري هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تخریبي فعالیتونه دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده د هغو ډلو په مرسته باید مشترک اقدام وکړي.
خاغلی جلالی، سیمه بدل شوی ده، حالات بدل شوی، ټاپی او نورې پروژې چې د سیمې هیوادونه سره تړي را روانې دي، ستاسو په نظر د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره له خپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دغه اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې دا د ډېرو هېوادو د ټولو هېوادو په ګټه دي، دا د چین په ګټه دی، پاکستان په ګټه دی، د افغانستان، د هند، د نورو هېوادو په ګټه دی، مګر متاسفانه په ډېرو مواردو کې په جیوپولیټیکي لحاظ ډیپلوماسي اختلافات موجود. اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جیوپولیټیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کی. نو ځکه که چېرته په افغانستان کې یو د سولیز حل دپاره د افغانستان د شخړې د سولیز حل دپاره لار هواره شي، په هغه صورت کې دا پخپله کولی اقتصاد هغه پیاوړي کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت د یوې سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاله هغه امنیت چې راځي هغه ټینګېدای نشي، یعنی دوامداره کېدای نشي. ځکه په دې سیمه کې په دې برخه کې باید وکتل شي چې آیا د پاکستان یا د نور هېوادونه چې د اقتصادي پراختیا په دې سیمه کې لیوال دي. تر کومه حده پورې دا قرباني ورکولای شي په امنیتي لحاظ له افغانستان سره مرسته وکړي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د دې غونډې تر اولی مرحله وروسته ویلي وو چې افغانان به په دوو میاشتو کې د سولې په مسله کې د یو مثبت بدلون شاهدان وي. آیا دا بیانات خوشبینی ده که کوم اساس هم لري؟
دا په حقیقت کې یو شرط ده. تکه تیر کال هم په همدغه وختو کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان ته وویل د پارټي دواړو هیوادو ترمنځ روابط ښه شي، نو تر پسرلي پورې افغانستان غواړي چې وګوري چې څه عملي ګامونه اخیستل کېږي چې دغه نااعلام شوې جګړې ختمه شي. هغه کار ونه شو. په هغه وخت په نتیجه کې د اوړي کې په دغه کې سخت جنګونه په افغانستان کې رامنځته شو. اوس هم دوه میاشتې د جنګ تر موسم پورې پاتې دي. په دغه دوران کې که پاکستان څه عملي اقدامات وکړي او د هغو ډلو په ضد فعالیت وکړي، فعالیتونه محدود کړي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان حملې کوي، په افغانستان باندې تجاوز کوي، په هغه صورت کې یعنی دغه امیدواری پیدا کیږي بل کال لپاره، او که هغه نه وي نو بیا به هما خبره وي لکه تیر کال.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي ونن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو بحث سره کوي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځن وژن کې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شنواری پر دیره وسو د 14 سنه وژل سوی او 14 نور ټپیان سوی دي. یوناما په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ولسی خلکو دغه ډول بریدونه په بشپړه توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ټاکل سوی نن د پیښو د قربانیانو د جنازې مراسم تر سره سي. شه محمود شینواری له جلال آباد نور حال درک وی. شینواری صاحب، د اول کده معلومات راکې چې په وجل سو کسانو کې څوک شامل دي؟
ډیر زیات مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه، دغه د تیری ورځی پیخه چې د ولایتي شورا وکیل عبید شینواری همدارنګه د پلار چې هغه د شینوار قومي مشر دی ملک عثمان په ډیره کې او د ولسی جرګې وکیل عصمت شینواری بیا د قومي مشر د وراره د ادای په ټوله کې وکورنۍ ده. د عمومي ډیره و د دوی دغه ملک عثمان مشر زوی چې د عبید شینواری چې د ولایتي شورا وکیل د مشر رور کیږي، دا څومره دوران دی د طالبانو سره د تحریک طالبانو سره بندي وو چې اته میاشتې بند وروسته لس ورځې وړاندې دی را خوش شوی دی. او خلک، عام خلک، کلیوال خلک، د دوی خپل خپلوان سلیمو چې تا ورته راغلی او د دوی په اړه د خوښۍ او مراسم نیولي چې یو خیرات کې د همدغه خلکو په منځ کې د ځانوژن کې بریښ شوی دی. په دې پیښه کې ټول قربانیان هماغه د سیمې خلک، د دوی خپلوان، او په ټوله کې همدغه د شنوارو خلکو چې له دوستانو سره راغلي وو.
خلک څه وایي او ولایتي چارواکي څه وایي چې بریښ کوونکی به څوک؟ بله،
د بریتون کې پر مازه کنشته چې د وسوالو طالبان د ګلاو مجاهد هم پر ټلیفون یادی کړي دغه پیښه وغندلو. دوی رد کړل چې دوی ملګری په کلاس نه لري. تر اوسه پورې هیڅ وسوالو ډلې د مسولیت هم په غاړه نه اخیسته، خو لدی وړاندې غواخونه دوی ته موجود وو. یو همدغه مسله و چې دوی دغه قومي مشر دغه زوی د تحریک طالبان سره باندې وو، او همدارنګ ملک عثمان لدی وران دی په شنواره کې د شنوارو د قومونو د یووالي په خاطر باندې ډیره هڅې کړي وي، او خلک دې تر بلې و چې دوی به د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي او په سیمه کې وسوال لسیمه څخه وشړي. خو په مشخص ډول دغه معلومات نه کېږي چې د ابریل څخه کړي وي. ولې دغه پیښه ټول قربانیان عام خلک دي او بدون وګړي دي، هغه کسان چې دوی ته د خوښۍ مراسمو کې د ګډون په خاطر راغلي وو. تاکل شوی ده چې نن د دغه دیار لستانو جنازې په ډلې زتوګه په ننګرهار کې ترسره شي.
ډېر مننه شاه محمود شنواری. په ننګرهار کې نن په جلال آباد کې د پرونی پیښو د قربانانو د جنازې ډلې مراسم ترسره کیږي. پرون د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شنواری پر ډېره حمله وسو چې په نتیجه کې 14 کسان وژل سول او 14 نور ټپیان سول. د پیښې مسولیت روسه پوری چا نه دی منلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
لطف الله زابلی په خپل پیغام کې لیکلي، دا ور هیله سته چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه نقش ولوبوي، ځکه پر دغه هیواد اوس سیمې د هیوادونو فشار سته. خو د نوید په نامه اورېدونکي له کونړه لیکلي چې په کابل کې له نننۍ غونډې تمن نه لري. سمیع الله بارکزی له هلمند لیکلي، که زه ولسمشر وای اوسنۍ ولسي جرګه مې منحلوله، ځکه زیات لګښت ورباندې کېږي، خو زیات غړي یوازې د جیبونو ډکولو په فکر کې دي. رفیولا لیکلی، د هلمند له مارجې ولسوالۍ شاوخوا 300 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. محمود روشن له غزنی لیکلی چې په افغانستان کې اپوزیسیون جوړول د هیواد په ګټه نه دي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ سړک کې په پرمختللې بڼه جوړ سي. احسان الله بارک له هلمند په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې یو باصلاحیت هیئت دغه ولایت ورته وضعیت نږدې وڅېړي. وارث سیدزی له کندهاره لیکلي، په نیش ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډېر کمزوری دی. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس څخه غوښتنه کوو چې د دې ستونزې په حل کې مرسته وکړي.
په کندز کې ځوانان شکایت لري چې له لوړو زده کړو سره سره وزګاره دي او ګڼ ځوانان مجبوره سوي چې وسله واخلي. اجمل آرین پر دې ستونزې رپورټ برابر کړی.
په کندز کې د سپینزر شرکت رئیس محمد الله وردک له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل، که د سپینزر شرکت ورغول شي نو تر څنګ به زرګونه تنه بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
د دې فابریکې د فعالېدو ګټه چې 10% په دغه جنګ باندې تاثیر لري، چې موږ کړی شو چې هغه تعداد خلک چې مجبوریت په اساس ورغلي ټوپک په غاړه کې اچولی د دې لپاره تللی دي چې د بېګار ډوډۍ په کور کې نه لري.
وردک همداراز وایي چې د دغه شرکت په فعالېدو سره زرګونه ځوانان جذبول شي. هغه زیاتوي دولت ورسره د سپینزر د فعالیتو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي ګامونه نه دي پورته شوي. په همدې حال کې د کندز یو تن اوسیدونکی زال خان اسحاقزی وایي، تر هغه چې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي نو دا اوسنۍ جګړه به همدا شان ته دوام ولري.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه په کندز ولایت کې چې د پوهنتون نه فارغه شوي دي، خو تر اوسه پورې همداسې بیکاره ګرځي وظیفه نه پیدا کیږي. تر کوم ځای چې زه پوهیږم په یو وخت کې د سپینزر شرکت کې په زرها و ځوانانو کار کوي، هغه څه باسواده و څه بیسواده و. که چیرې دغه شرکت فعال شي نو زه مطمئنه یم چې په زرها و ځوانانو ته به دلته کار پیدا شي.
په کندز کې د مدني ټولنې یو تن غړي زرمینه بیاوي چې اوس مهال په دولتي ادارو کې وظیفه اخیستل ډیر ستونزمن کار دی، نو په همدې خاطر یو شمېر بې واسطې ځوانان دی سلوالو طالبانو لیکو ته ورځي.
دا غزوانان چې پانتون خلاص کړي دوی ته زمينه د کار نشته. دوی په دولت کې په دفترو کې په هر چیرې چیز راغوت زو بر دی هغه کس چې واسطه لري هغه کولای شي چې جذب شي، او هغه کس چې واسطه نه لري هغه پاتې کیږي. هغه غوې نه امید کیږي، هغه مجبور دي چې مخالفون صف ته لاړ شي.
د معلوماتو لمخه د کندز په سپینزر شرکت کې له جګړو مخکې 15 تنه ځوانان په کار بوختو، خو اوس مهال دغه شرکت ویجاړ پروت دی. خو له جوړېدو سره به زرګونه تنه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په باب یې څه چاپ کړي. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغه تصمیم لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په باب اعلان کړی دی. د لیکنې سرلیک دی، امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش افغاني څنګه د ټوریستي ډلې په توګه اعلانوي. په لیکنې کې راغلي، دغه تصمیم د امریکا حکومت ته اجازه ورکوي د دې ډلې پر غړو او هغو کسانو چې له دې ډلې سره راکړه ورکړه لري بندیزونه ولګوي. دغه راز د امریکا اردو ته چانس ورکوي چې د ټوریزم ضد رسمي پروګرام پر اساس چې له افغان حکومت سره ورباندې موافقه سوي په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد عملیات اجرا کړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د مطلب په دوام راغلي، که څه هم د افغان طالبانو ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ټروریستي سازمانونو په لیست کې نه ده شامل سوې، خو زیاتې هغه ډلې په دې لیست کې شامل سوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، لکه حقانی شبکه، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د پاکستاني طالبانو ډله یا تحریک طالبان پاکستان. د نیویارک ټایمز د مطلب په حواله، د امریکا لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي پاوز زیاتېدونکي مشارکت په افغانستان کې د دوی د حقوقي تعهدات په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. له امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې اړوندې بلې مسلې ته پام اړولی او د یوې لیکنې سرلیک یې دی. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د مهار خوشي کېدو وخت راغلی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې اوس له امریکایي او ناټو قواوو یوازې د القاعده شبکې د اهدافو او نورو مشخصو ډلو په وړاندې چې پرې تلفي ځواکونه یې حملې کړي په مبارزه کې استفاده کیږي. د جنگ په میدان کې د مشرانو د څرګندونو له مخې په نورو مواردو کې امریکایي او ناټو قواوې د وسلوالو طالبانو پر اهدافو د حملو اجازه نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنې کې راغلی د اسلامي دولت ډلې یادښت په وړاندې بیا وضعیت بل ډول دی، خو په 2015 میلادي کال کې په ځانګړو حالاتو کې پر دې ډلې هم حمله کېدلای شوی. د واشنگتن پوسټ د لیکنې پر اساس په سوریه او عراق کې د ائتلاف له هوایي ځواکونو په زیاته پیمانه کار اخیستل کیږي، خو په افغانستان کې برعکس. که څه هم ګڼ امریکایي او د ناټو پوځیان په افغانستان کې ډیره دي، دغه راز مهم هوایي ډګرونه یې په واک کې دي، خو په افغانستان کې هوایي تحرکات د سوریې او عراق په پرتله کم دي. د واشنگتن پوسټ په حواله په افغانستان کې د هوایي ځواکونو پراختیا یو بل کال وخت هم نیسي او تر هغه وخته په کار ده نور تدابیر هم ونیول سي څو وسلوال طالبان د جنگ په ډګر کې بریالي نسي. په لیکنه کې راغلي د امریکا له هوایي ځواک څخه چې په سیمه کې حضور لري په متفاوته بڼه استفاده کول منطقي لار بریشي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو هیئت ټاکلې تر څو هغه شرکتونه مشخص کړي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینې د پیدا کولو په پلمه له خلکو پیسې اخلي. وزیر نسرین اوریاخیل وایي تر اوسه دوه شرکتونه تړلې دي. تفصیل د ناجي صفی په راپور کې.
په افغانستان کې بی وزلی او بیکاری نه یوازې زرګونه کورنۍ د هیواد پریښودو ته اړ کړي، بلکې د هغو شرکتونو بازار یې هم تود ساتلی چې د اروپا د تک په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي چې د کار په قانون کې داسې څه نشته چې بهر ته د کارګرانو د استولو په خاطر پیسې واخیستل شي. میرمن اوریاخیل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ادارو غوښتي تر څو حقو کسانو او شرکتونو په پیژندلو او نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي چې د کار پیدا کولو په پلمې له خلکو پیسې اخلي.
دوه شرکتونه چې نوم شول به یاد منې بسته
دا وایي دوه شرکتونه چې نمونه یې راته په یاد نه دي تر اوسه تړل شوی دي. همدارنګه امنیتي ارګانونو ته مکتوبونه لیږل شوی چې اړوند شرکتونه غیر قانوني عمل کوي. همدارنګه ما د کار له مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو ولایتونو والیانو ته مکتوب ولیږي او ورته ووایي تر هغې چې دا پروسه رسمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له خوا اعلان شوی نه وي، غیر رسمي ده، قانوني نه ده او باید مخنیوي وشي. میرمن اوریاخیل ویل دغه دوه شرکتونه چې اوس مهال تړل شوی دي له مسؤلانو سره یې جدي چلند کیږي. فقر او بیکاری ډېرې ځوانان اړ کړي چې د کار موندلو په هدف یو شمېر هغو شرکتونو ته مراجعه وکړي چې په ډېرو پیسو بهرنیو هیوادونو کې ورته د کار ژمنې ورکوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي چې ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارنګه ټینګار کوي چې دغه قراردادونه به ډیر ژر له عربي او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سره عملي شي. له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمنې عملي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او غوښتل تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي.
د کار له وزارت په مجموع کې د افغانستان له دولت څخه زموږ تمه دا ده تر څو هر څومره ژر چې وي باید کاري زمینه برابرې کړي تر څو له ځوانانو د کار پیدا کولو په پلمه پیسې وانخلي.
تر دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موندنې ملي پروګرام پیل کړ او ویلي چې له عملي کېدو سره به یې له زګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. خو د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس خبرداری ورکوي که چیرې ځوانانو ته د کاري زمینو د دا کول په برخه کې د حکومت ژمنې د شوار تر کچې پاتې شي، دا به ډېری ځوانان د تاړ کړي چې په نشي موادو روغ دي شي او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلې سي او ساتنی به جی کېدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور رخیزې غونډې کوربه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکو حمله وغندله. د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولیږدول شول. په ترکیه کې یو محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کابله بندیان کړل چې تېره اونۍ په استانبول کې لس جرمنیان ووژل. او امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درک شوي دي.
د بلوچستان په دوو سیمو کې څلور تنه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د تړاو په تور نیول سوي. بلخوا په تربت سیمه کې د درو تنو مړي پیدا سوي چې یو پکښې د بلوڅو د یوه ملت پال سازمان د مرستیال مشر ګڼل سوی دی. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د ملیشیا ځواکونو ویاند رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې تېره ورځ یې د افغانستان پولې ته نږدې د پښین سیمې په کربلا کلي کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې درې تنه له وسلو سره نیولي چې وایي ګمان کېږي د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک غړي به وي. د ملیشیا ځواکونو ویاند زیاتوي چې د کوټې او ژوب ترمنځ د کلاسفلا په نسۍ سیمه کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي دي چې وایي هلته هم یو مشکوک تن له پاکستاني وسلوالو طالبان سره د تړاو په تور نیولی دی. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې د درو تنو مړي موندل سوي دي چې یو پکې د بلوڅو د یوه ملتپال سازمان مرستیال مشر پیژندل سوی دی. د تربت سیمې امنیتي چارواکیو رسنیو ته دا خبر تایید کړی چې وایي دغه مړي یې د کیچ ضلع له هیرونیک سیمې ترلاسه کړي. خدای نه دی ویلي چې دغه مړي د ورکو بلوڅانو دي او که د بل چا دي. سرچینې وایي دغه درې واړه کسان په ډزو ویشتل سوي او وژل سوي دي خو د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دغو کسانو مړي رستله هغه مندل سوی چې د بلوچستان ملیشیا ځواکونو څلور ورځې وړاندې په همدې سیمه کې عملیات کړي وو او په نتیجه کې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د وسلوالو سازمانونو د جنگیالیو د وژنې ادعا کړې وه. خو دا نه د څرګند چې پرونی ترلاسه سوي مړي د هماغو وسلوالو دي که څنګه. یو ملتپال سازمان بلوچ نېشنل موومنټ یا د بلوڅو ملي غورځنګ په دې اړه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دغو وژل سویو کسانو کې یو مړی د دې سازمان د مرستیال مشر مقصود بلوڅ دی. دوی تور پورې کړی چې مقصود بلوڅ څلور ورځې وړاندې د سفر په مهال په مرموز ډول تر ایتم کړای سوی او وروسته وژل سوی دی. د بلوچستان د کورونا چارو د وزارت د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو په تیر 2015 میلادي کال کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د ملي پلان له مخې د ایالت په اکثرو سیمو کې په وسلوالو پسې شاوخوا 2000 د پلټنې عملیات کړي چې وایي په نتیجه کې 204 وسلوال وژلي، 70 تن امنیتي سرتېري پکې وژل سوي او قریبا 9000 مشکوک کسان یې ژوندي نیولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ورکو اجزانو د لټي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران نن د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته سفر کوي. دا مشران په داسې وخت کې سعودي عربستان او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات ترنګل سوي دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړې کې د پاکستان د بې طرفۍ هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوست سلحکر جنرال راحیل شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات خراب شوي او همداراز د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړي. خبر پاڼه همداراز کاږي. پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د سعودي په مشرۍ د څلورو دېرش هېوادیز ګډ پوځي ایتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. که لیوی خواه پا دی روسته که در ریاض و تهران ترمنز تعلقات خراب شوی، نو لو بلی خواه اسلام باد پر دغو دوارو هیوادونو بیا بیا غک کرده چرا منسته شویش خرده دی خبرات رو لاراواره کرده. هم داشان چرواک ویلیو چه پاکستان با پا مناسب وقت که دی ایران و سعودی ترمنز دی منزگری حسی و کرده. با این حال که دی پاکستان دی سیمویز چارو سارون که دی ایران و سعودی ترمنز خرده که دی پاکستان دی بیطرف پاته که دو او دی منزگری پتوگا دی رول بولو هرکلی که بیاوایی چه دا با پر پاکستان او سیم خاقی سخندی. پا پیخبر پاتون که دی ایریا سٹیڈی سنٹر مشر پروفیسر سرفراز خان لازدی راڈیو سرا پا خبرو که پدی اڑا ویل
سعودی عرب تقریبا نوکال دعا کہ دے پاکستان سرا کوشش کولو کہ پاکستان دے اگی سرا ودری گی داغی پا جگڑو آب کے بل فریق چی دے علتے چکم داغی مخالفین سرا ولار دے اگا ایران زمون حکومت فوجی سر لخکر اگی مخ کیوں چی دے دا ونا منالا چی اگی با سعودی عرب سرا بدائی پشکڑو کے فوجی طریقے بانی ودری گی دلتے ملکی ام موازونا داو چی پاکستان دے سالسی کار او کی اور جگڑی کی دے سعودی عرب سره باندې رل ټیک کار بلوي دا جګړه کور نه براورلې نو ما خیال دی حکومت او سر لخ کر خفص نه کړی دا اغي وی اول سعودی عرب ته بیا ایران ته او کوشش وکړي چې دواړه یو بل سره په خبرو اترو ته کینی بل دې نه پس با ته چین صدر هم وی سعودی عرب ته نو امید دا دی چې پاکستان او چین او روس دا قوتونه دي چې کم واړي چې دې علاقې کې امن وي او دا به خبره وي چې سالسي ومنلی شي
د سعودي او ایران تعلقات تر هغې وروسته خراب شول چې ریاض یو شیع عالم نمر باقر النمر اعدام کړ چې په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ. سعودي تر دغې پیښې وروسته ایراني ډیپلوماتانو ته له ریاض د وتلو حکم وکړ چې بیا وروسته ځینو نورو خلیجي هیوادونو هم د دې هیواد په ملاتړ له ایران سره سفارتي تعلقات ځنډول.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان په ازادي راډیو کې راټو. ګرانو اوریدونکو دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ یا ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لیکونه ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یوې ورکې شوې نجلۍ په هکله یې موږ ته تلیفوني پیغام پرېښی. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان دوستان او د کورنۍ غړي لټوئ. نو ډېر به منځنډه و راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې یو ورور موږ ته رالیږلی دی او ویلی دی چې یوه نجلۍ چې ورکه شوې وه له خپلې کورنۍ څخه له دوی سره په یو مسجد کې دی. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې خو له هغه تلیفونه یې چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی د ده د تلیفون شمیره د ازادي راډیو د کمپیوټر په صفحه پاتې دی. پس له هغه نه به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. اول راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
دلته یو د بازار څخه یو جمعې راغلی ده د کمربند په سیمه کې ده د طالبانو یا د لچک د شهیدان دا دری سره د جسپینر اکا په مسجد کې ده دغه د یو اوسا کېږي چې راورکه ست د کور راغله د بازار ست دغه پیغام در سره ثبت کی لاره کولای شي چې دغه په دغه ټلیفون نمبر باندې ځم خو یا د تراسي د چې کومه رقم مسجد یا د چې خلک دغه مسجد ته د مومن صاحب ځای یو انجلی ده په بازار ست راغله ده نو ورته د دایو اوسا کېږي دلته ده
ګران دوستانو کتاسي د دغه انجلی پاک څه معلومات وړي نو دغه محترم ورور ته په دیشمیره تلیفون وکړي 00903 د افغانستان کوډ ده و 0 8 3 5 3 د تلیفون شمیره به یو ور بیا وایم 00903 د افغانستان کوډ ده و 0 8 3 5 3 تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کله چې آزادي رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفاً دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوئ بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي ګران اوریدونکو یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي عزیز په هکله کوم معلومات خپاره شوي دي اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړم په کوم کې چې د دغه ګران ورور د ورک شوي په هکله پکې معلومات دي اول به د ده پیغام واورو
زه د لویې ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د پکتیا ولایت څخه دا پیغام د ورکو عزیزانو ته پرېږدم یو نفر دوج مې مخکې له کوم دوست نه دا پیغام پرېښی و چې موږ سره په پاکستان کې یو نفر ده کار کوي را سره چې په یوه پښه باندې ګوډم ده او ځان نه ماري پکې وي کله وایي چې د پکتیا یم او کله وایي چې د خوست یم او 15 کاله کېږي چې ورک ده او 15 کاله کېږي اکاس وایي چې موږ سره کار کوي ډېره مهرباني به وي چې کوم نفر د پیغام پرېښی وي هغه نمبر راته راکړي مننه ازادي راډیو زندهباد
پیغام واورید ګرانه وروره د ازادي راډیو لاره نه دغه تلیفوني پیغام چې اوس به زه تاسو ته در واورم خپور شوی وو په دې هیله چې له تاسو سره مرسته وکړي راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کال کېږي که 15 کال کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې زه خپله کندوز نه خبرې کوم کلوای د پکتیا یم کلوای د خوست یم کلوای د کوم ځای یو ورور پیغام اورېدلې و د شاب خالي ګوډ دی پر استب خو باندې که پس کوم خو باندې او بالکل ماته مثال دغه نه و راته منظور بیکار نه اوسګه اوس می کس پیدا کړی کله هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ وې 0 5 3 2 5 9 3 بیا درته وایم 0 2 5 9 3 ټول اوریدونکو ته سلام وایم
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیدلی دي چې مونږ یې تل خبرو اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته را لګیلی دي او په دوه تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوي عزیز یا دوست مو پیدا شي تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه عبدالمنان دی غزنی ولایت دی کورسوالی شابدین کلا چی پیغام پیدم سیما یو تر د مومن په نامو دی ایران پلار کې نظر کسا وای د کا وو کال کی کار ورور ته معلومات به دې شمیره دي زنګ وګي وش میرا د سی پر وا بیا 5 3 9 4 5 سی پر وا بیا 2 3 یو سلو 5
پوس پګالیا یو 3 2 9 10 والسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته ورسېږم بعد سلام ما پلار دې خدای دې نمیږي چې دا در له سفر له سکال کې د لشکرګاه او د کندهار په دغه سیمه باندې به درته سوې دي که هر شاته معلوماتي په دغه شمارو دي زنګ وي 0 2
ہلو السلام علیکم زجی منگول اکھیار دے علم سے خبر کوم زما یو زکا زوی دے شرمات میزی دے شرمات زوی دے کشنے الگ دے دا دے کال کی چ نظر کسے وی دے کار ور تپتے ما پدا شمارہ دے رنگ سے پر وا سے پر تین دے تین دے وا شپار دو دو نہ کار ور تپتے وی خبر شمارہ دے مست خبر راک
السلام علیکم رضا الرحمن دولت کاپسان میں علی کے نول دے زما ورور محمد الیاس دے پنزل پنزل اسکل دے یول اس میں شکی کی دے کابل دے دی افغانان نے لا در کشو دے کچا تے معلومات نو پدیش میرے زنگ و ہی سفر نہ ہویا سفر ریس اور شیل نہ سو دسل شمارے یزل بیا تکرار ہم سفر نہ ہویا سفر ریس اور شیل
معلومات لري ټلیفون په دغه شمیره دي ځان و واره یو یو نه نه و واره دا نه دا څنګه درې دوا اټه اټه ټلیفون شمیره یو ځل دې اعلان شي په و واره یو یو و واره نه نه و درې اټه اټه دغه دا لا پامه زه مرات مشهور په امیر محمد اخشی دی فیض آباد علی آباد مشیدون کای ما یو زوی دی عمران په نامه سپارښت کاله عمر یاده د 18 کاله کیږي چې د صبرغان د ولایت د جوزجان څخه د جغزای د درګرخانی د مدرسې څخه په خلل د دماغ نه پدې د سوای ده هر چا ته معلومات اله هر چا د ولانو سره کدی یا عمران اروی مونږ ته په دې نمبر په تماسی عمران نه نیزه په قوم خروټای سپر ناریا سلور سو واریا دروی ساحتا پیم دوست دیر زر الغانی شیرین ورکبل کیزی و السلام
زم خمد ده پنجایی و سالی ده تلکان ده سمی اما دغه ملجات زم کم دند سالی ده ملجات من ماما زی ورکسوی دی دغه عزی حنان میرا بسکار زی زده دغه پدغه تلیفون شمیره دی ما که ما سره اړیکه ونیسه چې 2000 افغانۍ بخښش وکول کېږي د ټلیفون شمیره ده 0 آیا 14 2200 2200 ټلیفون شمیره یې ځل بیا وایم 0 آیا 14 2200
زمایو د ماما زبشر احمد کندار ته خبرې کوم زمایو د ماما زیدی رضی شاہ خان میگ مشہور بجانا غازی جی بشاہ غازی جی بن شاہ غا اورور دی زلخ پنجوی ول کوالی زل خان سے دن کی دی صدا قوار چار تو معلومات لگی ما تے پتہ شمار زنگو سپر و سپر و اتا یو پنجا و تنور تنور شمار یو زل دی سپر و سپر و اتا یو پنځه اوه څلور څلور د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې دا روسي اجزانو خبرونه خپروي.
زه د چاوني کوټه ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبرې کوم. ما خوشال دی اجمل دارخان خو نیمیږي د واته کال کېږي د غټه پاکستان د تلې شرکې کوابا پر زیارت ناسي او سه ټلیفون اړیکې شکېدلې دي که څوک په اړه تعالی نظام معلومات لري د ټلیفون نمبر دی په دې شماره ځان را ته وي سپر اویا د غپنځوس څلور ویشت اته اتیا څلور.
السلام علیکم ټول راډیو ازادي کارکوونکو ته سلامونه وایم او دا هیڅ مېرمن چې ما را پیغام نه کړی ما یو ماما چې دا دې ښکاله کېږي چې زه کوي د دې ول څه ټول څه د کور او تللی دی د دې د نن ما به د لا او د نن مې هم د لا او د پلان مې په دې حق کوم دا دی زه له همن دی راځي چې دې دې څنګه موږ علي او څه کوم کېږي دې دا او څه دې څاله دې مخکې په دې د کور او څه تللی دی په اصل څه د پاره معلومات لري چې په دا وخت نه را ا دې کې ونی سي او دې دا علي دې هم څنګه وروه پلان څه چې د مزاحمت نه کېږي دا علي دې صفر و صفر صفر دري دوا واش فاش بنزا أسا صفر و صفر صفر دري دوا واش فاش بنزا أسا
د ولایت څخه د ګزو دور سالی چې د بغنیر سستا سره په تماس کې موږ د ماما دی چې ګلاب جان میږي کچا ورکتی لاس کار کیږي هر چا ته معلومات موږ یې په داش مال زنګ راته وې چې په بیا شپږ واره چنځه اخیره درې په دغه شماره د مرسته زنګ وې د ازادي درجې سره یو جان مننه کوو موږ ماما دی لاس کار کیږي ورکتی ګلاب جان میږي سلام علیکم
السلام علیکم زمانہ مودی ظاہر نے دیلمن ولایت مرکز میں دفتر کما کیا ہے کا سید نے جبلا پناہ دی ہے لیکر لکالا عمر لری ہر مسلمان کے طالب معلومات واڑ نہ کر کے پتہ اس نے رہا کما کو کی سفر آیا پولیس دشتہ فلور سو اتیا بل شہر سے پروس و دو
ہر چاہتا ہے دوبارہ معلومات
السلام علیکم محمد اکبر از قندهار ولایت پنجاب سوالی سے خبر کو محمود رحمۃ اللہ میری بکر کی خپل کور سنا درک وین مشه نه د ژوند دی او نه د مرګ د رخصه کده خبره ده اعلان اوري یا بل څه ده پر اړه معلومات لري ما ته دی په دغه شمیره زنګ راوي پر اویا و اویا اویا یو څلو دوه وی السلام
علیکم السلام علیکم زمانو پاکستان دی ولاد را زمانو د غزنی ولایت ګیلان د ولسوالی رسمي اوسیدون کيم زمایا ورورې د پاندو سر په نامه ولاد را زمانو تکنده کاله کی سلا کور ورک ته هیڅ حال نه دی معلوم که هر څوک یا د ما دا پیغام اوري یا د خپل لار په دیش سپر و نه و درې و دوا و درې شپال شمنه به یو بل بیت کرارم سپر و نه و درې و دوا و درې شپال والسلام
السلام علیکم زما احمد اکبر د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم رحمت الله نمیږي دوا کال کې د خپل کور سره د راک د مرست نه د مړه او نه د ژوند د رخصه خدای خبر دا اعلان لري چې بل څوک د په اړه معلومات لري مرست دی په دغه شماره زنګ وی صفر اویا و اویا اویا یو سره دوه وی السلام علیکم
افغانما د پاکستان سب پنجاب څخه خبرې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د ټولو د مخه سلامونه وایم باد سلام زما یو وراره دی د تاج محمد په نامه سو وار مخکې هم ټلیفون د ازادۍ راډیو ته کړی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کال عمر لري په کوم کاکړ دی دوه کال کېږي د کورونا درک دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو که هر چا د مبارک کی معلومات راکې نمبر شماره تکراروم چې پر ادرس واته ودیش وپینځو سیو سلو درې شماره بیا تکراروم چې پر ادرس واته ودیش وپینځو سیو سلو درې یو لک روپۍ سیبا انعام ورکوم
د غړي راځي تاسو ته ټول سلامونه وړاندې کوم زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د خود وسیدونکو سره خبره کوم ما د ما یو آکا او خدای دې وبخشي مستمل چې تاسو وی دي دا ځامن مامن نه لري میډیا پاته دي ارچا ته کچيري د غز ما ځغه اوري هغه کورنی والا خلک دې مشته په دغه شمیره باندې ژانګوي سپر و سپر پنځه پاج و و ن درې درې کچيري دي زموږ ځغ هوري بیا دي هم مسره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي صفر و صفر پنځه شپږ و و ن درې درې زموږ د اکانم میرا پکان مې دی په بایغز کې او پاسو دی چې دی په کوچنیوالي کړیو بایغز ته کچيري دغه د زمان
دغه زما ځغه اوري مستدی په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي وسلام.
خبره کوم چې زما دوه ملګري ورک شوي دي، یو مکې اولاد دی چې د سالی محمد زوی دی او بل بشیر د کندهار دی چې د عبدالکریم استاد زوی دی. هر مسلمان ورور که پیدا کړه په دغه شماره کې ما ته زنګ وکړي 0303951200.
بلې، زه ایسان لاګیسان د زابل ولایت څخه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور ده چې هغه زلمی نومیې د یو کال کې نادره کړه کوم چا ولیده او په دغه شمېره دې موږ ته زنګ را وویل 0101 8 4 8 6 4 8 8. په دې لمبر دې موږ ته زنګ را وویل دا زه یو لک افغانۍ ده.
السلام علیکم، زه قدرت الله یم د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی ده چې د اجن صالح اکا زوی ده، اختر محمد په نامه ده. دا یو کال یو نیم کال کېږي په سیابان کې نه ده راته شوی دی. تا ته معلوم دی یا دی خپله زما غږ اوري؟ دغه نمبر دې د جان 0102 1 0 8 3.
ورځ برادر نمیرې د یاره تلې تیورک دی واره وچ پیا کده لمبه د 0102 1 0 2 1.
زما ورور ده چې هغه جبان میر دا دوه درې کاره کېږي سل کاره کېږي چې چا یو چا که پیدا کړم موږ ته به دغه شمېره 0 8 9 3 8 0 3. خلاص، دا د ارادو څخه مننه.
السلام علیکم، زما نوم نیم کلاری د هلمند ولایت د شرګار ښاري نه کې نیولې. زما د یو اما زوی دی چې ځمکلانه نیږي د هلمند ولایت په نساج سیمنډیکه کې یې لادرکه شوی دی. نو که یو ورته معلومات شي د دغه ځمکلانه په باره کې ما ته یې په دغه شمېره کې ونیسي 0 8 9 1 1. زما یو ځل بیا وایم 0 8 9 1 1.
السلام علیکم، بعد السلام ما ورسته دی ول څنګه معروف ولسوالۍ او دا ټیم په فین کې پراته یو چې دی د کور کلیم هغه ټیم موږ په فین کې پراته. زما نوم محمد لارې د پلار نوم یې عبدالباقی دی. دا هغه ورځ چې دی د هغه بسم الله نومېږي. نو که او دی نوم دې د ټلیفون رابطه نه موږ سره ونیسي که بل چا ته معلوم یا د ټلیفون رابطه ورسره یې هلته لري موږ ته دې په دا باندې زنګ ووایي 0303 1 2 3 4 2. بل نمبر دی 0308 3 1 4 9 2. بل نمبر دی 0304 2 8 8. نو که چاته معلومات یا د خپل زما غږ دی په خپله اوري موږ سره دې په دا شمېرو باندې زنګ ووایي چې موږ یې معلومات درسره وکړو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0004 2 02 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوی ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.